السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له اجمل انوري.
کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداری ورکړی چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس داخته کسانو وروستۍ شمیره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمیرې پرونۍ دی او ښایي لوړې شوې وي. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قمندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډېر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 12 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتما د مې د 9مې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې لمخې د مې د 9 نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډیدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنټین اعلان کړی. په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 232 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. دا تاجکستان وی محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګیدلې تورونه ردی. شریفوف تسارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري په 28 نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د ده پر زوی لګیدلې تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 24 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14 کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19 نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعی شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
دیو افغان په اړه هم اوري چې په خپل کور کې ماسکونه جوړوي بیا پر خلکو ویشي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو ګردی میز کې د کورونا وایرس په اړه خبرې شوي.
خاریات کی متاسفانہ گڑھ گڑ نسبت اطراف کو زیادہ نو دغه څو دلیل کی دي چې د اطراف نو نسبت خاریات یا مرکزون دی ولایت کی د پیسونو د پیاسې دلو اعلان دی.
دا خبرونه مو 3 بجې دوام کوي. د دې ترڅنګ نور مسائل هم څېړو. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر تر 900 واوښت. ډیوې نادر دا موضوع تعقیب کړې. د ټلیفون له لارې نور موضوعات له دې څخه اورو.
بلې سروان صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته ورسېد. تیر څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس پک شپېته مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېری یې کابل او کندهار کې دي. د روغتیا وزارت د وروستي معلوماتو له مخې تیر څلور ساعتونو کې د تیر وخت په پرتله د کرونا وایروس څخه د جوړ شویو کسان شمیر هم زیات شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په یوه شپه ورځ کې 45 تنه د کرونا وایروس څخه جوړ شوي چې له دې سره ټول هیواد کې د درملنې وروسته د روغو کسانو شمیر 99 کسان ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د ویان وحید الله معیار په وینا تیر څلور ساعتونو کې 415 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې شپږ شپېته یې مثبتې دي. ښاغلی معیار وویل
چې د هغې له جملې څخه شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یوه پیخه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیخه ثبت شوه چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
د امې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 10 کسان د کرونا وایروس له امله افغانستان کې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لویو ښارونو کې ګرزبندیز لا قیدات لا ډېر شوي دي، او له دې سره ولسمشر هم په خپل وروستي پیغام کې د کرونا وایروس په اړه ویلي و چې دوی به په ښارونو کې قرنټین او همداسې د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړوي. بل سروان صاحب
ډېره مننه ډیوی نادر سالی ما ډیوی نادر څخه مو پراپور کې وردل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 1400 کې شپږ پیته نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر 906 ته زیات شوی دی. یو افغان ځوان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کور کې جوړ شوي 1500 ماسکونه خلکو ته ویشي. امان الله کلیوال د کابل اوسیدونکی دی چې تر اوسه یې په زرګونو ماسکونه وړیا پر خلکو ویشلي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
دیش کلن امان الله کلیوال چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي هر ورځ له سهاره په خپل کور کې د خیاطۍ په وړو کې ماشین 1500 ماسکونه جوړوي. د غزوان د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مرستې په هدف هر ورځ هم د ماسکونه په وړیا ډول خلکو ته ویشي. په افغانستان کې چې د سلویشتو کلونو جګړو بحران ځپلی دی او روغتیایي امکانات پکې کم دي، ماسکونه او نور هغه وسایل چې له کورونا وایروس د خوندیتوب لپاره اړین دي لږ پیدا کیږي. وروسته له دې چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو راپورونه ورکړل شول، امان الله کلیوال د ماسک د پیرلو لپاره څو ځلې له دوکانونو او درملتونونو څخه ماسکونه اخیستي او بېوزلو خلکو ته یې وړیا ویشلي وو، خو دی وایي وروسته پوه سو چې دا کافي نه دي نو په خپل کور کې د ماسکونو د جوړولو کار پیل کړ. تر اوسه نوموړي ټولټال 15000 ماسکونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له ډېرېدو سره په دې هیواد کې د ماسکونو لاس پرېمینځلو لپاره طبي موادو او هم د خوړو بیې لوړې شوي دي. امان الله کلیوال وایي د سلو ماسکونو بیه ورته 2.5 ډالر تمامېږي، خو په بدل کې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له دې وژونکې ناروغۍ خوندي کړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ویلي له خلکو سره له مرستې خوند اخلي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس تقریبا د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام ملت ته په وینا کې وویل چې اداره یې د دې وبا ټول اړخونه ارزوي او د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوي. هغه وویل سر له نن څخه په ټول هیواد کې د تجرید مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس په ټول هیواد کې د تجرید مراکز جوړېږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان و د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کېږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالې سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دادي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو.
ولسمشر غنی پر خلکو هم غږ وکړ چې د دې وبا د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره دی د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا 6500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 840 ته ورسېد. داسې هم انګېرل کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې تر دې ډېرې وي، ځکه هلته د نفوس پرتله د لابراتواري ازموینو لپاره ظرفیت ټیټ دی. تر اوسه د دې ویروس یوازې 15000 ټسټونه اخیستل شوي دي. په ځینو مواردو کې داسې راپورونه هم خپره شوي چې دغه ازموینې سمې نه دي تشخیص شوي.
خو تازه معلومات دادي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 6500 نور کسان هم په دې وایرس په افغانستان کې اخته شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د خوست په ځینو ولسوالیو کې رضاکارو ځوانونو د عامه پوهاوي لس ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دغه رضاکاران چې د ځوانانو د یوې شبکې غړي دي په درې ولسوالیو کې به پر 4500 کورنیو د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې یوه اندازه توکي وویشي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
په خوست کې د ځوانانو د یوې شبکې غړو په رضاکاره ډول د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. یاد پروګرام چې لس ورځې دوام کوي، رضاکاران به د اسماعیل خیل او مندوزیو، ګربزو او موساخیل ولسوالیو د 4,500 کورونو دروازو ته ورځي او د کرونا وایرس او له هغې څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه به هغوی ته معلومات ورکوي. د ځوانانو شبکې مشر شمس مراد آزاد راډیو ته وویل:
خوست کې موږ درې ولسوالۍ اسماعیل خیل او مندوزی، ګربز او موساخیل ولسوالۍ د دې په حق لاندې راولو. تقریبا په لسو ورځو کې به دا برنامه پای ته رسیږي او لس ورځې د دوام کوي. تقریبا 4,500 فامیلونو ته موږ عامه آګاهي کوو او د هغې تر څنګ به بروشر او صابون توضیح کوو تر څو دوی د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره وهڅوو.
په خوست کې د ځوانو رضاکارانو د درې ولسوالیو مشران هم وایي دوی به کور په کور وګرځي او خلک به وهڅوي چې د کرونا وایرس په اړه روغتیایي لارښوونې عملي کړي او له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. حبیب الله اسماعیل خیل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د رضاکار ځوانانو مشري په غاړه لري وایي
دا میسج نه تنها چې هغه تعداد چې 1500 کورنۍ په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې موږ تر کړ شوی دی، موږ باندې هی کوشش وکړو چې د دې ترڅنګ نور کورنۍ ته د ولسوالۍ په کچه دغه پیغام ورسو تر څو چې دوی د دې بد دښمن یعنی کرونا وایرس په مقابل کې دوی باید هغه وکیي سیستم چې د ستابې څخه تایید شوی سیستم دی هغه دوی په ځان عملي کړي او په کورونو کې پاتې شي.
د موساخیل ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو مشر طیب الدین بریال وایي سره له دې چې کرونا وایرس درملنه نه لري خو ځینې وقایوي تدابیر خلکو سره مرسته کوي چې په دې وبا اخته نشي. د زیاته کړه
کرونا یو داسې وبا ده چې دغه علاج ناشونه دی خو وقایي تدابیر دغه مقابل کې نیول کېږي. موږ به د موساخیل ولسوالۍ کې ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسو تر څنګ به د کرونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کرونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي او دغه پیغام به کور په کور او جماعت په جماعت او کلی په کلی موږ مختلفو ساحاتو ته ورسو.
په خوست کې د میډیوټیک د ځایي دفتر مشر سیف الله حیات ویل د یاد مرکز د ځوانانو شبکې رضاکاران به له خوست سربیره د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آبا او ګردی څړې ولسوالۍ کې هم دروازه په دروازه ګرځي او د کرونا د خطر په اړه به خلکو ته پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوګر ولایت یو شمېر ځوانو خبریالانو هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی او هغوی هم د عامه پوهاوي په خوا کې پر خلکو صابون، ماسکونه، دستکشي او نور محافظتي توکي ویشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د پکتیا بالاحصار چې د دې ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو شمیرل کیږي د ژمي له واورې ورېدو وروسته یې ځینې برخې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز په ختیځه برخه کې پروت بالاحصار چې د محل په یوه نظامي ځای بدل شوی لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي. په یوې نسبي د لوړې غونډۍ په سر ودان شوی دغه بالاحصار د پخوانیو نظامونو قوي جنگي مرکز شمیرل کېده. لوړ برجونه د غونډۍ له شاوخوا چاپېره شوی ښکلی اوږد دیوال او په دننه کې په ډېر ښکلي مهارت جوړې شوې کوټې او ودانۍ د ښکلا او د هغه مهال د معمارانو د استعداد وړاندوینه کوي. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او مسؤولې ادارې ګرموي چې له باربار ژمنو سره سره بیا هم د دې لرغوني او تاریخي ودانۍ د بیا ترمیم کار نه دی پیل کړی. د پکتیا اوسیدونکو سید جمال الدین اسف خلوی
مشل او کالو رئیس دغه بالاحصار بم د ورانې دو په حال کې د ورستر بلې ویجاړیږي. بالاحصار ورستر بلې خرابېږي، دیوالونه نړیږي او هغه تاریخي ارزښت چې د دال منځ ځي ولې تر اوسه د بالاحصار په هکله هیڅ نو اقدام نه ده شوی.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی جمعه ګل افغان وایي چې که حکومت د دې تاریخي ځای د رغولو لپاره سر له اوسه لاس په کار نشي شاید وروسته د بیا ترمیم او جوړولو توان ونه لري. دی وایي
چې ساختمانی شکل کې لږ زیات غلط راغلي دي، ښه دا ده چې اوس زر سره جوړ شي. که اوس $15 million مصرف راځي، شاید کال ته شپږ $5 million مصرف راشي، شاید 5 کاله بعد $10 million باندې هم دغه جبران نه کړی شو.
خو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه تاریخي ځای رغولو ته ژمن دی، او د سه شنبه په ورځ د ارګ له لورې د ولایت د رالیږل شوي فنی ټیم له لورې لومړی سروې هم واخیستل شوه. دای وایي که د مرکزی ادارو لخوا د رغونې په برخه کې ورسره شوې ژمنې ژر عملي نه شي، د تخریب سلنه نور هم لوړېدای شي.
د حمل شپې کوشتمه نیټه د جمهوری ریاست یا فنی ټیم راغی بالای سر ابتدایي سروې کو، او انشالله چې دا مراحل ریاست جمهوری کې بته شي او بالای حصار به ورغول شي. او د هر کال په تیرو دو سره د نړیدو سلنه زیاتیږي، همدا اوس د 50% نه زیات بالا حصار نړیدلی.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ولسمشر غني له نن څخه کابو درې کاله وړاندې د ولایت ته په خپل کاري سفر کې د بالا حصار د رغونې ژمنه کړې وه، خو په وینا یې نه یوازې دا چې د جوړېدو چارې پیل نه شوې، بلکې د سروې ټیم یې هم تېره ورځ سه شنبه خپل کار پیل کړ چې د ولایت د اوسیدونکو په وینا د عملي چارو پیل به میاشتې او کلونه وخت ونیسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند په پانتونونو کې ځینې محصلان وایي چې په هغه هیواد کې ګرځبندیز دوی ته اقتصادي ستونزې پیدا کړي دي. اسدالله اولودین له افغان محصل حقمل مسعودي سره په دې اړه مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې عمده ستونزې څه دي.
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته، او لرې ساحو کې چې هلته هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې دي، بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، چا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه هم شخصي موټر دي، او هغه هم دی چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، نور هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم؟
هیڅ اجازه نه ورکوي، چا ته اجازه نه ورکوي چې دوی په عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله، خو له مخکې هم اوازې وې چې ښارونه به قرنطین کیږي. ستا په شمول افغان محصلینو ولې له مخکې ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لومړی خو دا د قرنطین مسله یو ناڅاپه پېښه شوله، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یې وکړ، خو کله چې دغه یو ورځ د قرنطین اعلان وشو، د په هماغه ورځ باندې دغه قرنطین تقریبا 15 ورځو ته وغځاوه. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی وو، او بله دا چې کله چې دغه قرنطین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې هغه ټولنیزې رسنۍ دي، هغه کې هم زیاتره افغانان دي ټولنیزې رسنیو کې، نو د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دوی دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین هم تر ډېره ناخبره وو. او دغه پوهنتون کې چې تاسو یې په نوي ډیلي کې، یوازې د دې پوهنتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه د ګوا پوهنتون، د پنجاب پوهنتون، د بنګلور پوهنتون، د ګریټر نویډا پوهنتون، د دغو پوهنتونو له افغان محصلینو سره تېره شپه وغږېدلم، اوړم ورځم وغږېدلم. دوی هم د حمله اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم د روغتیايي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي، او د افغانستان د انتقال لپاره دي د دوی لپاره یو زمینه برابره کړي، او د حکومت په حکومت کې خبرې وشي. ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی، خو له تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي.
په نوې ډیلي کې افغان محصل حقمل مسعودزی و چې په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. ټرمپ داسې وخت دا اعلان وکړ چې هواد یې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ تر بل هر هواد زیات ځپل سوی، په لګونو کسان پکې بیکاره سوي او اقتصادي چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. بلخوا چینایي چارواکو چې تل ورباندې د کورونا وایرس د شمیر د اعلان په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړي، د سلګونو نویو مړو او مثبتو پیښو خبر ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د اقتصادي چارو بیا پیل به په تدریجي بڼه وي. هغه په امریکا کې د کاروبار او اقتصادي چارو د بیا پیل لپاره خپله درې پړاویزه طرحه بیګا اعلان کړه. د دې طرحې له مخې د امریکا هغه ایالتونه چې د کرونا ویروس پیښې پکې کمې دي د کاروبار په مخ پرانیستل کیږي. په دویم پړاو کې د مناسبې وضعې او په وروستي پړاو کې به هغه ایالتونه پرانیستل شي چې وضعیت یې ښه نه دی.
All at once
موږ ټول په یو وخت نه پرانیزو، خو هر یو وخت یو محتاط ګام پورته کوو. والیانو ته به واک ورکړل شي چې په خپلو ایالتونو کې له وضع سره سم اقدام وکړي. هر یو ایالت جلا دی، ټولې ښکلې دي، خو موږ ټول ګران دي، خو ډېر زیات سره متفاوته دي. که هغوی غواړي چې تړلې پاتې وي، موږ به اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. که چېرته فکر کوي چې د بیا پرانیستل کېدو وخت دی، موږ به یې آزاده پرېږدو او هم به لارښوونه ورته وکړو چې هر یو کار په چټکۍ ترسره کړي. موږ ایالتونه هڅوو چې په ګډه کار وکړي څو د سیمې په کچه خپلې هڅې سره یو موټی کړي.
We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts.
ټرمپ ویل نه هیڅ ایالتونه د بیا پرانستل کېدو او پکې د کاروبار د بیا پیل لپاره ښه وضع لري، خو نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ له بیا پرانستل کېدو لرې دي. په امریکا متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا وایرس خلک زیات ځپلي دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته شپږ لکه او یو اویا زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې څه باندې درې دېرش زره کسان مړه شوي دي. د وضعیت د کنټرول او د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو اونیو د امریکا ګڼ ایالتونه لاکډاون یا تړل شوي چې له امله یې لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. د دې وضعیت په خاطر 22 میلیونه امریکایان وزګاره شوي او په همدې تعداد خلکو له حکومت د مالي مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر له دې ټولو سره سره بیا هم ډاډ ورکړی چې هیواد به یو وار بیا تر پخوا غښتل لې اقتصاد پیدا کړی. هغه په بیګانی خبری کانفرنس کې د اروپایي هیوادونو یادونه وکړه چې د خبره کرونا وایرس یې اقتصاد ورمات کړي، خو یې ویل چې امریکا به خپل اقتصاد بیرته په پښو ودروي. د نړۍ په کچه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 1.5 لک اوخته، یعنی 2,195,000 ته رسیدلې. له دې ډلې څخه باندې 1,45,000 کسان مړ شوي. د کرونا وایرس له لومړنۍ سرچینې ووهان ښار هم تازه زړه بوګنونکي خبرونه خپاره شوي. چینایي چارواکي سره له دې چې اکثرو لویدیځو هیوادونو تیرابیا امریکا، فرانسې او بریتانیا پر د کرونا وایرس د شمیرو په برخه کې د عدم شفافیت تور لګولې، نن تازه ارقام خبره کړي. د تازه شمیرو لمخې یوازې د چین په ووهان کې د مړو شمیر 4,500 تر رسیدلې. په ټول چین کې څه باندې 4,600 کسان مړ شوي او د مثبتو پیښو شمیر 8,350 ته رسیدلې ده. چینایي چارواکو ویلي اقتصادي د کرونا وایرس په خاطر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 6.8% ضربه لیدلې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دو غرمی 12 بجه او 28 دقیقی سوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیره للارې آزادی رادیو ته را استولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتووالی نه دی شولې او هر وخت په یو ابله بهانه د سولې خبري دروي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سیاسي مشران باید له نندریو تیر سي او هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. جعفر لیکلي چې د روغتیا وزارت دی د قرنټین سویو غریبانو سره مرسته وکړي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې قرنټین د غریبو او د وژلو په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې بېوزلې کورنۍ سره هم د ده په خبره چې مرسته نه ده سوې. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خان څخه لیکلي، له شتمنو خلکو هیله ده چې د رمضان په راتلو سره له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا څخه لیکلي، په پکتیا کې د خوراکي توکو بیې په زیاتېدو دي. دغه اورېدونکو په بلې سیمې کې لیکلي، په کلیوالو سیمو کې خلک د قرنټین خیال نه ساتي. او خپلواک صافی د لغمان د علیشنګ څخه لیکلي چې لیکي چې دولت باید په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي ژر فعاله کړي. دا ازادي راډیو دا خبرونه تر 2 بجې دوام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په څو شیبو کې په یو ګردی میز کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث اوریدل سي. اوس 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال عزیز څخه خبري.
په بګرام کې چارواکي وایي چې د هوایی ډګر شپږ کارکونکي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. په بګرام کې امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو کړی ده هغه مامورین وژل سوي دي او زخمیان سوي چې خپل کار ته په لاره کې روان وو. په بګرام کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د پیښې په اړه څېړنې کوي. په کندهار کې د کورونا وایروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې ډاکټرانو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د معلومولو لپاره 50 ټیسټونه یا ازموینې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډېدو امر کړی دی. پوتین په یو امنیتی غونډه کې پرون وویل چې د مسکو په سره ډګر کې د می د نهمې پونه او د تاجکستان یو محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په وکال بند محکوم کړ. پر دې محکمه لا پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې ده. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورونی سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنه کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پاراونو او د مسبي کرکې د خبرولو او همدارس په تاجکستان کې د اخوان مسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو.
په داسل کې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په خپلو کورونو کې پاتې کیږي، په روسیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې قربانیان له بد وضعیت سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
د کورونا وایروس لپاره ټول خلک خپل کورو ته پناوړي، خو ځینې داسې ستا چې په خپل کور کې هم خوندې نه دي. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومتونو خپل وګړو ته ویلي چې په کور کې پاتې شي، خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. دا ستونزه له روسیې نیولې تر امریکا او نورو هیوادونو لیدل شوی. د بشري حقوقو فعاله ایلیونا پوپووا وایي په روسیه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د نن سهار او تیرو ورځو په ګډون د کورنۍ تاوتریخوالي موارد چې ما ته راپور سوي د اندېښنې وړ دي. زه دقیق ارقام نه لرم، خو پیښې بیخي زیاتې سوي دي، او دا یوازې د تاوتریخوالي پیښې نه دي چې زیاتې سوي، بلکې د تاوتریخوالي کوونکو اعمال نور هم بېرحمانه سوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کور کې د خلکو پاتې کېدو ورته نتیجه لرلې. په سان فرانسیسکو متحده ایالاتو کې کیتی بلک د لا کاسا دی لاس مادریس اداري رئیسه ده. دا وایي په کور کې د پاتې کېدو امر تاوتریخوالی زیات کړی، ځکه د تاوتریخوالی قربانیان اړ دي له تاوتریخوالی کوونکو سره په کور کې پاتې شي. د عامه خدماتو کارکونکو هم د کورونا وایروس او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو له کبله زیات سوي فشار ته اشاره کوي. ایلیونا پوپووا وایي وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه قربانیان بیریږي. تاوتریخوالی کوونکي د دوی په جایداد کې برخه لري او دوی په یو اپارتمان کې له خپلو کوچنیانو سره اوسي. اپارتمانونه عموما کوچني وي او له یو بل څخه جلا اوسېدل امکان نه لري. که دوی پولیس ته تلیفون وکړي، په مسکو کې افسران وایي چې مشرانو یې ورته ویلي چې د پولیسو له ماموریته دی نه وځي او یا هم د قرنټین له کبله د باندې نه ځي. په اوکراین کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د مرستې برخې تر 30% زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. فعالان وایي که قربانیان ارسي باید له قرنټین ووځي او مرسته وغواړي. کیتی بلک وایي
really that if the choice was between staying in a place
زوایم چې کډله قرنټینه د وټلو او په سیستماتیک توګه لرواني یا مالی تاو تریخوالی یا په فزیکی توګه ل تاو تریخوالی سره د مخامخ کېدو ترمنځ یو انتخاب وي باید قرنټین مات سي او ل د باندې د چم راستو غوښتل سي د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حکومتونو وغوښتل چې د امن خونو سره د ملاتړ زیات کړي او د تاو تریخوالی قربانیانو ته د مرسته ورسوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اپریل په دریمه په نیویارک کې ویل
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women
La tulu hukumatuno waru che da coronavirus takhparedo da makhniwi pa milli plan ke da shudu parlandi da taw tarikhwali makhniwi ke shamil kri pa de mana che da internet aw madani tulani pa idaro pangawana ziyata kri dar di tarlasa kri che taw tarikhwali kawun ke da qazaya quwi la lari majazat si pa darmultuno aw dukano ke de da biranu halatu khabardari war kawun ke zirak sistemuna nas kri da aman khuni di pa asasi khidmat rasawun کو ادارو بدل کړي د شډو لپاره د خوندې لارې ولټوي چې هغوی مرسته وغوښتلای شي پرته لدې چې له دوی سره بد چلند کوونکی کس ور باندې خبر شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي
دا چې خلک له کورونا وایروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي په یو ګریدی میز کې د موضوع څېړل سوي په څو شیبو کې ودلې سي خو تر هغه مخکې اوري چې بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یو ډېره پیژندل سوي ډله وه او لا هم ده د ډلې په 1980 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول ښار د پاپ او راک موسیقي پیل کړه حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې هم بیټل پتلونونه بیټل ویشتن او د موسیقي هغه رنګ په اسانۍ لیدل کیږي د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرګونو ډالره خرڅوی دی نور جزئیات په دې راپور کې
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندر از رات در پریش دا د خوشحالی په بدله بدله کړه هوی څلور تنه و چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومیدل د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله و چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود جود دی او چا نوم دی هی جود یعنی ای جود دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي د پاول مکارتی دا لاسي یاداشتې رونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یو ګډه رسامي چې باګیزم نومیده په نږدې 4,900 امریکایي ډالره خرڅ سوه د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډیر ارزښناک او ځانګړی دی ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډیرو خلکو اورېدلې خوښه کړې او د انسانانو ډیر یادونه ورسره تړلې دي ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي خو د کورونا وایروس خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو بیټلانو د راک موسیقي د لاو درلوده غوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلاس وو د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت مزایده ته وړاندې سوی وو، او ټول شیان هغه و چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
کرونا هغه ناروغي چې نړۍ یې له یوه ګواښ سره مخامخ کړي، افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تردم گڑی پر پا افغانستان کی لا اتسو ډیر داسې کی سونښت چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دین اروغې لقب یو شمیر کسان مړ شوی هم دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وايي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي، او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګه نورو چارواکو په واک کې ورکړي، سو د دین اروغې د مخنیوي لپاره ترګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لری پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لری پرتو سیمو لپاره هم یو شمیر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولای د کورونا وایرس په لری پرتو سیمو کې هم مهار کړي. نن په خبرونه کې تر ډیره پورې په لری ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لری پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیايي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړي، د دې ترخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پوستا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوی دی، د دې بنسټ یې خودون کړي. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمو موضوعاتو به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس پرونه ته زغواړم لومړی پښتنه مو سره وکړم. کورونا وایرس دم ګړي د افغانستان څو ولایتونو ته رسیدل؟
کرونا وایرس یا دغه وبا چې ټول نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان یې متاسفانه د خپل اغېز لاندې راوسته، دلته خپره شوې ده. د افغانستان یو دېرش ولایت کې دا خپره شوې ده، او په څو ولایتونو کې خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي. او یو علت دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان نه راداخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چند نور کیسونه په افغانستان کې زیات، او امیدوار چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته، چې دغه وبا نه ځان وساتي.
ولې په ښارونو کې تر ډېره پورې پاتې شوی دی، نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
یو خدای دې چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص یې وشي. نو ځکه په ښارونو کې کابل کې هرات کندهار نور ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید د د هغوی ته زمونږ رسیدګي او د هغوی دغه ځایونو ته رسیدګي کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر نه راغلي، هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، په هرات کې وو، کابل کې وو، کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت په ښاریاتو یا مرکزونو د ولایت کې
د کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولای لري پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو، هغه په صحیح ډول باندې، تر څو دغه وایرس چې له ښارونو حد اقل بیا لري پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
د کورونا وایرس اصلا کوم معالجات تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازینی او ښه لاره وقایا یا مخنیوی دی. چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره موږ تر خپل حده پورې د حکومت مختلفو څانګو، د اعتاد دعوت حج اوقافو، ارشاد حج اوقافو وزارت، عامه روغتیا وزارت، معرف وزارت، نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړي، او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړي، ډېر همکاري مو کړه چې خلکو دپاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې په اطرافونو کې د دې نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه چې تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک هغوی اوري، نو دغه څه مشکلات او کمبوتات او د خدماتو ګورې، یو څه چې واقعیتونه باید سترګې پکې نه کړو. همدا اوس مونږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز د زونو په مرکز حساب ونکړو. څه خدمات وي خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره. که څه هم په افغانستان کې پخوا هیڅ وجود نه لرلو، څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیلي چې خلک یو خو کله داسې فکر کوي، متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې ونه وایي چې دا کورونا ده ځکه چې دی بیا جنازه نه کوي. دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس باندې چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي مخکې دې نه چې هغه سمپل واخلو چې او تشخیص یې وشي. تاسو په ډېرو ساحو کې د کابل خاص سر په نږدې ساحو کې د خلکو ولیدل،
فکر کوئ چې درست دی چې د لرې پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي، که نه حد اقلن د پلانونو په بدلېدو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د ښه بهیر لپاره او همدا اقلن د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا دغه د حل لپاره د پلان په وضع کولو سره مخ ته ولاړ شو.
په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره رښتیا د برنامو او د پلانونو ده. هیڅ شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډېره همکاري او مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه. ډېرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله. د خلکو د آګاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معرف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه. د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دل کې خپل هلې ځلې وکړې، خو مشکلات به په دې موجود و چې تاسو دا نن به مودیدلي چې درې مینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیسته کېږي او په یوز باندې درې نور کسان تعینېږي. معنا دا ده چې یعنې دې کې یو څه نظر ته به ضرورت وي. امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوی برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې مهلک او خطرناک مرض دی د نه د مهار کول لپاره ګټور وي.
د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي او کزی بیخي داسې وایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغری په نغرې تناسه د مړې پخې یا یو بابا چې په پټی کې ناز ذکر کوي هغه ته په ډیره اسانه ډول باندې ورسور شي او د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه وپوهول شي. دغه سیس ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي او دغه سیس د پیغامونو د رامنځته کولو لپاره څه خلاره رامخته کولای شو او یا خ پیغام وړاندې کولای شو.
د بیلګې په توګه مونږ ډېر مخکې حتی د خپل د پروګرام رهبري ما کوله. په ټول افغانستان کې مونږ په ټولو کلو کې تقریبا 10,000 روغتیایي رضاکاران روزلي دي. دا همدغه ورځ د پاره روزلي وه چې دوی که دغسې ورځې راځي دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسوي. متاسفانه چې د دغه لښکر نه صحیح کار وانه علماء کرام الحمدللہ په کلو ولسونو کې شته. د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقافو ارشاد نوم سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې، خپل مسؤلیت ادا کړی. د هغوی په اساسه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر یوه حده. او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدی شي او ښه کېږي. خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي، خو اوس هم لا کم دي خصوصا لرې پرتو سیمو ته. او خدای دې نه کړي خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی، ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مې زرتار.
دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده، خو د دې په خاطر باندې چې حد اقل کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملی دنیا ته او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکي ده، هغه وژونکي ده او هغه ستونزه ده، د دغې کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي او حد اقل د عامه پوهاوي له ادرسه
تبابت او نور پوه کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري د خلکو د اذهان او د روښانه کولو لپاره. خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا ټول پټی وخور یعنې په ټوله نړۍ کې په میلیونو ته دوه میلیونه د دې د مړو تعداد واوښت او په افغانستان کې دا اوس کې مونږ اعلانوو چې دېرش کس دېرش ته مړي ورسېد څو ته ورسېد. نو دا خپله دا څوک نه دي، د دې اسناد موجود دي، د دې دلایل موجود دي. خو حتی په کلو ولسونو کې مونږ بعض ځایونو کې تاسو مونږ پرون د سروبي د خلکو نه دا واورېده د رسنیو د لارې نه دلته ډېر داس خلک چې خپله پټ ساتلي دي مړه شوي دي، اوس پوهېږي چې دا هم نه کورونا ده. چې ګوره که څوک چې د اسلام د عقیدې لحاظه په لومړي وختونو کښې به یې دا خبرې کړې، اوس انشاءالله دا مولما ورسره خبرې کړې، هغه دلایل آیات و حدیث خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبا د پیدا کېدو چې ځای نه د خلکو تر راتګ منع کړی وو، نو ولې دا خبره ووایي چې موږ نه ته نه یعنی خدای پاک تا ته عقل درکړی، د هغه عقل په اساس باندې به د دې مرګ نه کومې لارې چارې چې تاسو ښودل کېږي د هغې ته
هېڅکله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کورونا ونیسي یا د کورونا به ناروغۍ باندې اخته شي او بیا رغېږي، د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي؟
یو دا دی چې موږ زیات تبلیغ دا و کولو وختو کښې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات دي هغه په دې اخته کړي، نو هغه عمرونه چې زیات و هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیستو، ځوانان لږ د بې ځایه غرور نه کار واخیست، او داسې فکر ورسره پیدا شو چې موږ زیات نه مړه کېږو نه نیول کېږو، نو هغوی ګشتګزر یې زیات کړی او مبتلام شو. نو تاسو اوس به اورېدلي چې په افغانستان کښې په مړو کښې د ځوانانو تعداد نسبت زړو ته زیات. دویمه اشتباه دا وه چې موږ د نشه یي موادو استفاده ګټه اخیستل، په خصوص د تنباکو نه ګټه اخیستل، چې دا نهایت خطر دی د کورونا د حاصلولو لپاره، که څوک چلنس کوي، که څوک قیلون، که څوک سګرټ. په دې حیثه کښې موږ همدا تبلیغ چې په کار موږ ونه کړې، چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یوازنۍ لاره دغې خلکو ته توصیه زموږ دا ده چې که چلم نسوار سګرټ کوي دا دې پرېږدي، ځکه دا هېڅ سل په سلو کښې د ویروس د انتقال سبب کېږي. تاسو دغه درېیم سوال څه شی وکړې دا وروسته ته وښي
په دې شکل باندې حد عقلا چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه وروسته رغېږي هغه باید د ټولنې سره برخورد وکړي، هغوی سره برخورد.
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک اخته وي هغه سره باید وشي، دې باندې خبرې شوي دي. خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکړه که په یو کور کښې یو کس مشکوک هم وي، مشکوک اول موږ چا ته وایو؟ مشکوک هغه چا ته وایو په هغه کښې داسې نښې، هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي، ټوخی، وچ ټوخی، ستوني درد، د ځان درد، شدیده تبه، دا پیدا شي. خو د دې سره په خوا کښې دغه سړی یا دغه نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی وو، او یا دا چې یو په افغانستان کښې د دغسې یو مریض سره شفخانه کښې یا لاره کښې یا د یو داسې کس سره چې هغه ریزش نیولی وو مثال، د هغه سره دا نږدې پاتې شوی، نو دغه وخت کښې دغه کس ته موږ مشکوک وایو. نو که مشکوک کس په کور کښې وي هم تر څو چې سمپل نتیجه نه وي معلومه شوي، دی دې په ځان ته کوټه کښې ځان ته خونه کښې پاتې شي، او که ثابت شوی هغه که شفخان اول، خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کښې شرایط دا دې ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کښې تجرید وساتل شي. یو قرنطین دی، یو تجرید دی. تجرید جدا شکل، ایزولیټ شکل باندې دوی وساتل چې کوټه، تشناب، امکانات، خوراک، هر څه یې بیل، دا امکانات موږ تاسې پوهېږو په افغانستان. نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفخانو ته هغه ځایونه متاسفانه ووایم یا خوشبختانه ووایم چې په زرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه د همدغو نه د ګټه واخلي، همهغه بسترونو ته د لاړ شي، همهغه شفخانو ته، هلته په جلا شکل باندې په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوا هلته نه شته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کښې اوسي، او دی هم لږ تقویوي موادو خو دوا ورته ورکړ شي چې د ده د دې ویروس مقابل کښې مقابله وکولی شي.
ټوله کښې اوس که خدای مکړه په یوه کلي کښې په یوه لرې پرتې سیمه کښې هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی، یا که ووایم چې نشته یا کم دی، کیس پیدا کېږي او هغه حد اقلا تر ډېره پورې داسې واوسي چې یا مثبت یا خو هغه نښې نښانې چې د کورونا ویروس دی هغه زیاتې واوسي، تاسې ورته د یوه طبیب په توګه باندې، د یوه لارښود په توګه باندې څه شی ورکوئ چې آیا په تمه شي چې تر څو هلته د عامې روغتیا وزارت پرسونل ځي یا روغتیایي سکتور هغه ته خدمات وړاندې کوي که نه، هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپله د ځان لپاره وکړي څه شی دي؟
زما د دغسې یو ورور یا خور نه او د دغسې کورنۍ نه مې هیله دا ده، هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کښې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کښې لیدل کېږي، دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ور چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغه یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسؤلیت دی، د هغوی ځکه رخصت نه دي چې هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله داده چې دغه کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي. هغلته د دلته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دې دي او که تبه زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تقوی دپاره یا د خوراک دپاره ځینې مېوې ویټامین سي تقوی پیدا کوو دپاره نو دا دې ورته په داسې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د دې ناروغ سره په تماس کې نه شي، یعنی دروازې نه دې ورته ورکړي که ضروري چې نږدې ورشي. نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دا میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوز ته ونه رسېږي. نو دا مې د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسان نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې دا دې مغرور کېږي نه او دا خیال دې دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم. دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او که دا احتیاط ونه کړي خدای مکړه ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې و کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي. دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وټوله شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره د دغه چا په سمپلې مسافل اخیستل کېږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه د نتیجه وغواړي.
سوشي هر اقلن د انسجام د روغتي سکتور لپاره په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرون کې یعنی ډاکټر نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي هدا اقلن دغه پوسټو سره سمره نګدي اړي کې پیدا کړي تر سوشي کولای هدا اقلن د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تي یو ډیره خګه واخیستل شي.
زه دغه پوسټو تازه گزار او جوړون کيم. دغه کینزل ظرف شوخه کې روغتي پوسټ دی موږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډیر زره کسان ترخي دا موږ جوړی کړی د همدغه حالات لپاره. د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول د خلکو ته د پوهاوي ساده مسیجونه پیامونه چې موږ دوی ته د عام روغتیا وزارت نه یا د موستاتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوامه خبره دا ده چې دوی د خلکو یا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسه کې د دې پیغام د روغتیایي مرکز سره یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز ترمنځ. د دوی اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک ساته پوش نشي او یو څوک نه وي چې دوی دې مسؤولین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدا خلک په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېر مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار هم دا دی او دا بیا تک درته دی او ډاکټر نه په دغه ځایونو کې ښه رول بازي کولی شي د تداوی دپاره نه بلکې دغه صحیح تعلیمات او صحیح پیغامونه رسول.
ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم آباد په خیر یوست.
د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ډاکټر سید حبیب اروال و چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ نور کسان هم په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې 906 ته رسیدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.